حکومت په دغه هیواد کې میشتو د پیوار کاټ لرونکو افغان کډوالو ته اعلان کړی چې د اګست تر اخرې نیټې پورې له دغه هیواده ووځي. میهن جان د پیوار کاټ لرونکی بل افغان خبریال دی. د ده کورنۍ هم لسیزه مخکې پاکستان ته کډواله شوې او دی هم په همدغه هیواد کې زیږیدلی دی. میهن جان وایي افغانستان کې په رسنیو بندیزونه دي او اوس چې دوی ته د ستنېدو ویل شوي د خپل راتلونکي په اړه فکر وړی دی.
هلته هم په افغانستان کې بندیزونه لګېدلې په مختلفو میډیا هاوس باندې نو را روان ورځو چې کوم ډېر ځلې په میډیا هاوس باندې نو چې کوم جرنلست دی د خپل د را روان ورځو چې کوم ډېر زیات چې کوم دی فکرمند دی وطن.
احسان الله احمد صاحب بیا د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې اوسېږي. دی هم چې د پی او آر کډوالۍ کارت لري وای همدې هیواد کې زیږیدلی دی او له تیرو څلورو کلونو راهیسې یې له بېلابېلو رسنیو سره کار کړی دی. احسان الله هم وایي نن سبا د پاکستان حکومت دې پرېکړې چې د اګست تر وروستۍ نیټې باید دا هیواد پرېږدي سخت اندېښمن کړی دی.
د پیوار کارتونو د استلو موضوع دا ډیره جدي موضوع ده او ډیر ورسره پر رواني لحاظ په تکلیف کې یو. پاکستان حکومت وایي چې موږ افغانان وباسلو پاکستان وایي چې موږ افغانان وباسلو پاکستان څخه. په افغانستان کې د رسنیو کار تاسو ته معلوم دی چې محدود دی، د سانسور هغه سره مخ دي مشکلاتو سره، نو دغه مشکلات دي او ګورو چې مخکې به نور څومره زیاتیږي.
دا خبر یالانه ورسنیس کارکونکو د پاکستان حکومت غواړي چې په خپل دې پریکړې سره غور وکړي. دا چې په دغه یواد کې څومره د پی او آر کارت لرونکو افغان خبر یالانه ورسنیس کارکونکو شته کرش میری نه دی معلوم، خو دغه کارت لرونکو ټول افغان کډوالو شمیر 1.4 میلیونه خودل شوې دی. مخکې تر دې د پی او آر کارت لرونکو یو شمیر افغان هنرمندانو او د بیلابیل نورو برخو فعالینو هم ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او د پاکستان حکومت یې غوښتي و چې حد اقل زیانګالی او له خطر سره مخ کسان افغانستان ته ستنه نکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یا یو ان ایچ سی آر هم د اګست په شپږمه په یوه اعلامیه کې د پاکستان حکومت وغوښتل د هغو کسانو له جبري ایستلو ډډه وکړي چې د اعلامیې په ټکو لا هم ملاتړ ته اړ دي. په ورته وخت کې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هم په همدې ورځ ویلي وو چې ډله ایزې او عجولانه ستنېدنې د خوندیتوب اړتیاوې زیاتوي او د بې ثباتۍ خطر لري. پاکستان په 2023 کال کې له دغه هیواده د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د جولای په 28 په یوه خبر پاڼه کې ویلي وو چې یوازې د روان زیږدیز کال له پیله د جولای تر 19 نیټې پورې 340,000 افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور ساعت
وسم ورزو منځنی ختیسه اسرائیل فلسطینی وسلوال ډلې ته خبرداري ورکړي چې غوښتنې ومني کنه غضب یو زلبیاله خاور سره خاور کړي. تفصیل له احمد شبر اورو.
د اسرائیل دفاع وزیر اسرائیل کاتس وایي که حماس د بې وسلې کولو، د ټولو پاتې ارغمل شویو کسانو خوشي کولو او د اسرائیل په شرایطو د جګړې پای ته رسولو سره موافقه ونه کړي، غزه به له خاورو سره خاورې کړي. اسرائیل کاتس په خواله رسنیو کې د جمعې پر ورځ ولیکل که چیرته د حماس ډیری کوونکي او وژونکي ډله ژر تر ژره د جګړې د پای ته رسولو لپاره د اسرائیل له شرایطو سره موافقه ونه کړي، د دې ډلې پر مخ به د دوزخ دروازې پرانیستل شي. د اسرائیل دفاع وزیر د غزي دوه شهرونو ته چې مخکې د عملیاتو په ترڅ کې تخریب شوی دی اشاره وکړه او زیاته کړه که دوی موافقه ونه کړي د حماس پلازمینه به د رفح او بیت حانون شهرونو په څیر شي. کاتس دا څرګندونه وروسته له هغه وکړې چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د پنجشنبې په ورځ ناوخته اعلان وکړ چې هغه د غزي په ترانګه کې د ټولو پاتې ارغمل شویو کسانو د خوشي کولو لپاره د سمدستي خبرو اترو وړاندیز کوي. نتنیاهو د پنجشنبې په ورځ په یو ویډیو بیان کې پرته له دې چې په دې برخه کې نور جزئیات ورکړي وویل چې دوه مسلې، حماس ته ماتې ورکول او د ټولو یرغمل شویو کسانو خوشي کول، سره یو ځای غوټه شوي دي. د اسرائیل دفاع وزارت د دې اونۍ په پیل کې د غزې ښار د نیولو لپاره د شاوخوا 15,000 احتیاطي سرتیرو د جذب غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارې خبرداري ورکړې چې د اسرائیل دا پلان به چې په غزه ښار کې خپل پوځي عملیات پراخوي د غزې ترانګ پر وار لمخه ځپل شویو خلکو ناوړه بشري اغیز وشیندي. له څو ورځو راهیسې منځګړي منتظر دي چې د دوی د اوربن وړاندیز ته اسرائیل څه ځواب ورکوي. حماس ډلې د اونۍ په پیل کې لدی وړاندې سره موافقه وکړه. فلسطینی سرچینو ویلي چې د نوې وړاندیز له مخې به برامته شوي کسان تدریجي خوشي شي، خو اسرائیل ټینګار کوي چې برامته دې یو ځای خوشي شي. په غزه کې د اسرائیل د جګړې د پراخولو او د غزې ښار د نیولو له پلانونو سره د اسرائیل دننه او نړیواله کچه مخالفتونه شوي دي. د فرانسې خبری اژانس په باور د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې پر اسرائیل د حماس په برید کې چې جګړه ورسره پیل شوه 1219 کسان ووژل شول چې ډیری ملکیان وو، او 251 کسان برمته شول چې نه سلويشت له هم په غزه کې دي. د اسرائیل پوځ د برمته شویو کسانو لړلې تر دې دمه د 22 تنو د وژل کېدو خبر ورکوي. د حماس تر واکلاندې غزې ترنګ کې د روغتیا وزارت د شمیرو له مخې د جګړې له پیله تر اوسه لږ تر لږه 2,122 فلسطینیان چې ډیری ملکیان دي د اسرائیلو په بریدونو کې وژل شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې به اورسته درته په خوست کې د کرکټ د لوبو چې یو سیمایز جام پیل سوی جزئیات درکو. خو اوس راځو دې ته چې تورخم کې د تازه محدودیتونو لکبله د سوداګریزو لاریو تګ راتګ ټاکنی شوی او سوداګری زیانمن کړي دي. دا اوس تر دې چې دغلته پر افغان لاری چلوونکو ویزې جبر شوي او د لاریو د وختو لپاره ځانګړي مهالویش اعلان شوی دی. په خو افغان لاری چلوونکو او کلینرانو یې لویزه پراته په یو ځانګړي سند په تورخم تګ راتګ کوو. تفصیل په دې راپور کې وو.
حاجی بشیر یو افغان سوداګر او د سبزیو صادرون کیدی چې د تورخم لاره پاکستان ته کرنیز محصولات لکه بانجان، بادرنګ او نور سبزی صادروي. د جمعې په ورځ داګس په 22مه ازادي رادیو ته وویل د پاکستان حکومت لخوا د ویزو او پاسپورت پرته د موټر چلوونکو پر تګ راتګ د لګول شوی محدودیتونو لامل تورخم کې افغانستان غاړې ته په تازه میوه او سبزیو بار په لس ګونه موټرې بندې پاتې دي چې سوداګرو ته ستونزې جوړې کړې دي.
سرشاهی کم څخه تر تورخم پورې موټرونه ولاړ دي چې شاوخوا 250 موټرې دي. یوازنی پلمه د موټر چلوونکو ویزې او پاسپورټونه دي چې په تیرو څو ورځو کې ډېرې ستونزې رامنځته کړې دي. حتی هغه موټر چلوونکي چې د شپږ میاشتې ویزه هم لري د تیرېدو اجازه نه ورکول کیږي. موږ بادرنګ او بانجانو می صادرو چې یو موټر ته په درې ورځو کې پاکستان ته د اوښتو اجازه ورکول کیږي. کله چې جایداد ترسیږي هیڅ هم نه پاتې کیږي. موږ له اسلامي امارت غوښتنه کوو چې په جدي توګه په دې مسله کې له پاکستان سره یو موافقې ته ورسیږي تر څو د خلکو فصلونه له منځه ولاړ نه شي.
رفیع الله یو بل افغان سوداګر چې تازه میوه صادروي هم وایي چې په تیرو څو ورځو کې د میوه د لاریو د ځنډیدو له امله په میلیونونو پاکستانی کلداري زیان کړای دی. د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړي ډاکټر مخلص احمد هم د افغان میوه او سبزیو صادرونکو ستونزې ومنلې او وی ویل هغه موټرونه چې تازه میوه او سبزی لګدوي باید له کوم خاند پرته ورته د تیرېدو اجازه ورکړل سي.
شکایت تاجرای میوه او سبزی کې د دې فصل صادرات میوه باید بلاریای زنا کس میدونه وقفه د تورخم باید عبور کنه.
د میوه او سبزیو سوداګرو شکایت چې د دوی لارې باید د میوه او سبزیو د صادراتو په دې موسم کې پرته له کوم خنده تیری شي د دوی قانوني او مشروع غوښتنه ده. کمیوي او سبزی په خپل وخت تیری نشي او بازار ته ونه رسیږي نو خرابيږي او سوداګر به زیان سره مخ شي. د تورخم په هغه غاړه کې د ګمرک چارواکو لخوا د موټرو چک او تفتیش
د یادونې ده چې مخکې د افغانستان د سوداګریزو موټرو چلوونکو او د هغوی مرستیالان د تات سند پر بنسټ لویزو او پاسپورتونو پرته د افغانستان او پاکستان ترمنځ سفر کاوه. خو د روان کال د اګست له لومړۍ نیټې راهیسې پاکستان د افغان سوداګرو موټر چلوونکو او د هغوی مرستیالانو ته د پاسپورتونو او ویزې د لودل جبري وګرځول. د سوداګریزو موټرو یو شمېر چلوونکي او د هغوی مرستیالانو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د ویزو ترلاسه کولو په بهیر کې له ستونزې سره مخ دي او باید د پخوا په څیر د تات نات پر بنسټ د سفر کولو اجازه ورکړل سي. که څه هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانسپورت او ترانزیت ترانزیټ مسله تل لننګونو سره مخ و چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر سوداګرۍ منفي اغیز کړای. خو د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په دې وروستیو کې اعلان کړای چې د خصوصي سکتور سره په مشوره یې لدیلارې د میوو، سبزیو او نورو صادراتي توکو د صادراتو لپاره ځانګړي ساعتونه ټاکلي دي. دغه وزارت د پنځمې په ورځ د اګست په 21مه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې د تازه میوو او سبزیو د صادراتو لپاره په ورځ کې 4 ساعته او د نورو صادراتي توکو لپاره 10 ساعته ځانګړي شوي دي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي چې دا پریکړه یوازې د تازه میوو او سبزیو په موسم کې د اعتبار وړ ده او د صادراتو د اسانتیا او د کرنیزو محصولاتو د ضایع کېدو د مخنیوي لپاره شوي ده. که څه هم د افغانستان د تازه میوو او سبزیو سوداګر د دې اقدام هرکلی کوي، خو کافي نه بولي او وایي چې لګول شوي زماني محدودیتونه باید کم سي او د دوی د صادراتو لپاره باید اوږده موده په پام کې ونیول سي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ دی ک چرته انټرنیټ کاروي زموږ وی پانه تصور خاره کی حالت د ورځې تازه راپورونه او خبرونه شته. ازادي رادیو ټکی کامې آدرس دی. د خبری مجلې روسای راپور اخلو هغه دا چې په خوست کې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا ځایی 500 اوریزه لوبې پیل شوې چې غنو مینوالو حالته ورغلی او د لوبې نګدې ننداره کوي. نجیب الله خپل پر دا راپور را لګړی.
د اګست په شلمه په خوست کې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د لس ای 500 اوریزه لوبو اتم پړاو پیل شو. په دې سیالۍ کې د افغانستان د زونونو په کچه 500 لوبډلو مس عینک، سپینغر، بندی امیر، آمو او بوست لوبډلو ګډون کړی دی. د لوبو په اوله ورځ سپینغر او آمو لوبډلو په خپلو کې سیالۍ وکړي چې یادې لوبې د یو شپې تمنډو په توپیر د سپینغر لوبډلې په ګټه پای ته ورسېدې. د کرکټ کتونکو دا لوبې په دې ښه وبللې چې دواړه لوبډلې وتوانېدي سلیزي او نیمه سلیزي ترسره کړي. د سپینغر زون لپاره جاوید احمدزی، سوهیل زرمتای او بهیرشاه محبوب په توپوهنه کې خوځلیدل. د عامو لوبډلې لخوا هم ملک او سمیعالله شینواری ښه توپوهنه وکړه، خو نور توپوهونکي ونه تولیدل چې په دې هدف پسې ولاړ شي او بالاخره یې لوبه وبایلله. د چهارشنبه ورځې ناوخته د کرکټ بورډ وایي سید نسیم سادات د تیرو پړاوونو د لوبو سره د دې لوبو د توپیرونو په اړه مشاور راډیو ته وویل:
فکر کوم په لیست کې سیالي به لومړی ځل وي چې په خوست کې ترسره کیږي. له دې مخکې زرغون جام او فرست کلاس ترسره شوی. تفاوت یې په دې کې هم دی چې په داسې میدان کې ترسره کیږي چې په هغه میدان کې د پخوا په پرتله اسانتیاوې زیاتې شوې دي. یو بل تفاوت دا دی چې په دې وروستیو کې تاسو ولیدل چې د ډومیسټیک په هر ایونت کې ډېر لوړ شمېر ځوانانو ته فرصتونه برابر شو، هغوی لوبیږي او څومره چې ترې هیلې دي هماغسې هغه ځوانان ښه لوبیږي، هم ښه پرفارمنس هم کوي، که په توپ اچونه کې، که توپ وهنه کې.
د اول ورځې په لوبو کې بهیرشاه محبوب د خپل لوبډلې په ګټه تر سلو ډېرې منډې جوړې کړې. نوموړي وویل:
لکه څنګه چې ما مخ یادونه وکړله چې زه خپل دا ټول د انیس کرکټ د ملګرو ته ورکوم، دا کوم چې اوپنرانو، خو د دې نه علاوه ما الحمدلله د الله په فضل سره ما ډېر کار کړی او لکه څنګه چې موږ تاسو ته معلومات دي زموږ اساس د افغانستان کرکټ ورځ په ترقی روان دی او ټول هغه لوبغاړي په دنیا کې ځلیږي د چا چې ښه کرکټ او خاورې سره لوبه کوي. نو د هغه مطابق دا یو کال کېږي لکه خپله خواري کوم او ان شاء الله کوشش کوم چې اندکه مخې لوبه تر سره کوم او همدا کوشش چې د سلوبه تر سره کوم چې ټیم ته می ګټ ورسیږي او پاغي الحمدلله دغه د اول ځل کامیاب شوم پکې.
سپینغر لوبډلې ته د لوبو په اول ورځ قیس احمد څلور مهمه وکټې واخیستې چې په نتیجه کې مقابل لوبډله ونه توانیده تر څو ځانونه هدف ته ورسوي.
او په نړیوال ډګر کې موږ چې لوبي ګو همیشا د غړ غړ پلیران سره کینو، حتی په خپل کرکټ د افغانستان په کرکټ د افغانستان په پلیران سره غږیږو، دغه کوم مشوري کوم ایکسپیرینس موږ سره شیر کوي. نو ما غا ایکسپیرینس موږ ستر سره شیر کو اوس کوم نوی ځوانان راغلي د دې لپاره د خاپو شونټي دا چې موږ د دې سره په ویلین شیر کو، خپل ایکسپیرینس ور سره شیر کو، سپینران سره خپل ورایټیان ورته خایو او کو بیټسمنان سینیئر بیټسمنان موږ سره یغی خپل هغه بیټینګ ورته خای. نو اما غي
ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ بورډ دخوا په خوست کې د لیست اې د 500 اوریزو سیالیو د لوبو په لړۍ کې به نن پنځشنبه د اګست 28مه مس عینک د بوست لوبډلې سره لوبي وکړي. د کرکټ بورډ استازو هیله وښوده چې د مس عینک لوبډلې د لوبو د لیدلو لپاره به د خوست د رحمت ولی مسرور لوبغاړي ته په ډېر شمېر کې.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټول جوړ او سکمن بیاست، شنو لاس دی ول سم ټولګي وښه پژم واسته. په دې لوست کې مو د زیایي ترکیب اړوند ځینې موضوعات وویل، او سره مو د پانو جوړښت او د کلوروپلاست جوړښت وویل، او دا باندې هم پوسولو چې دوی په زیایي ترکیب کې څه ډول خپل دنده سرته رسوي. همدارنګه د نباتاتو په واسطه د نوري انرژي جذب مو وویل چې څنګه نوري انرژي جذبیږي او په کیمیاوي انرژي باندې اوړي، چې هغه کې دوی برخې وي چې یوې د رڼا تعامل او بل یې هم د تیارې تعامل. نن ورځ راځو د زیایي ترکیب اړوند عوامل پیژنو، چې کوم عوامل دي، یا مثال دا کوم عوامل چې موږ په تیر لوستونو کې هم د دې سره یادوري کړې وه، په زیایي ترکیب کې څه اغیز لري، څه رول لري. زموږ استاد سي درس په دتو 55 څخه تر 60 پورې دوام وکړي. رزو زیایي ترکیب لپاره اړوند عوامل، زیایي ترکیب لپاره چې دي هغه یو څو عوامل وجود لري، چې هغه رڼا ده، اوبه دي، کلوروفیل دي، او ورسره کاربون ډای اکساید دي. رزو د دې رول پیژنو چې دوی څه ډول عامل په ډول سره په زیایي ترکیب کې برخه اخلي. نمره د رڼا نقش په زیایي ترکیب کې وایو، رڼا چې ده هغه د انرژي سرچینه ده، چې د رڼا تعامل په نوم لومړنۍ مرحله یوازې د لمر د رڼا په شتون کې ترسره کیږي، چې په تیر درس کې مو ولوستله. همدارنګه کلوروفیل چې د کلوروپلاست په تایلکویډ کې شتون لري، د لمر رڼا جذبوي او دغه نوري انرژي دی په کیمیاوي انرژي باندې یا هم ای ټی پی باندې بدلوي. همدارنګه د انرژي په تیاره تعامل کې د ګلوکوز جوړو ول لپاره کارول کیږي. بل دنده دوی د الکترون تحریک دی. کله چې کلوروفیل د رڼا انرژي جذبوي، د هغه الکترون په لوړ انرژي حالت کې بیداریږي، روښانه کیږي. همدارنګه دغه بیدار شوی الکترون چې دی، د الکترونونو د انتقال د زنجیر له لارې حرکت کوي او په پایله کې ای ټی پی ورڅخه تولیدیږي. او دوی چې دی د اوبو تجزیه یا هم فوتولایزس د کې هم برخه لري، چې دغه د لمر د رڼا پمرسه او بچ شکیج ماتیږي، چې د هغه څخه هایدروجن آیونونه، اکسیجن او الکترون ورڅخه تولیدیږي. او اکسیجن چې دی هغه د جانبي محصول په توګه ازادیږي، چې ژوندۍ موجوداتو ته د سا اخستلو لپاره ورڅخه ګټه اخلي. همدارنګه بل دنده چې ده د نور یا بل عامل چې دی، مثال په څه ډول سره دی عمل کوي، هغه د کیمیاوي تعاملاتو پیل دی. دوی رڼا د لومړي تعاملات لپاره اړتیا ده، چې تیاره تعامل ته د انرژي چمتو کولو اساس جوړوي. دا به د رڼا یا نور کوم اساسي دندې وي چې سرته رسولې، چې ومویل د انرژي سرچینې په ډول سره خپل دنده سرته رسي، د الکترون تحریک د دې په غاړه دي. همدارنګه د اوبو تجزیه چې یا هم فوتولایزس عملیه کې سر مهم رول لوبوي. همدارنګه د کیمیاوي تعاملاتو پیل د دې په واسطه ترسره کیږي. ورپسې راځو د زیایي ترکیب دویم عامل چې کلوروفیل دی. کلوروفیل پیژنو، او پاتې دي نوي د نور په رڼا کې د دوی کوم نور رڼا چې د هغه ځینې خاص شواګان د هغه د کلوروفیل چې دي د مصنوعي شواګانې هم چې کولی سي جذبولی سي، چې آبي رنګ سپی چې دي هغه د دې عملیه لپاره ډېر اهمیت لري. همدارنګه سری سپی چې دي، که چیرې موږ په فزیک کې دغه سپوتو متوجه سو، چې دغه په شاید په فزیک کې ملوستلی اوسه، چې د لمر رڼا چې د معمولا زموږ سترګو ته سپینه معلومیږي، خو که چیرې دا موږ تر یو منشور څخه تیر کړو، د لمر رڼا کوم رڼا چې ده، هغه به موږ ووینو چې مختلف تیفونه، مختلفې سپې تولیدوي، چې سور، نارنجي، ژیر، شین او شین آبي، او همدارنګه آبي او بنفش رنګونه دي، چې دغه څخه منشور څخه چې کله تیر دغه تیفونه یا دغه څپې به موږ ورسره ووینو. ورپسې راځو زیایي ترکیب لپاره بل عامل چې دی، هغه کلوروفیل دی. کلوروفیل لکه څنګه چې موږ ویل په ځایي ترکیب کې د لمر د رڼا د جذب او د هغوی د انرژي د کیمیاوي تعاملات لپاره د پیل ټکی دی، او دا د ځایي ترکیب په رڼا مرحله کې یو حیاتي رول لوبوي چې په کلوروپلاست کې ترسره کیږي. او لاندې د مثال ځینې د رقم د کلوروفیل کار کولو طریقې چې دي هغه موږ او تاسو په تفصیل سره وایي. لومړی چې دی د لمر د رڼا جذب، کلوروفیل چې دی د لمر د رڼا انرژي جذبوي په ځانګړي ډول د رڼا د سور او آبي صفو څخه چې موږ وویل د هغو څخه استفاده کوي، او همدارنګه د کلوروفیل مالیکول په تایلکوید غشا کې شتون لري چې د لمر د رڼا انرژي د جذب لپاره ښه ځای دی. او هغه رڼا چې کلوروفیل جذب نه کړي لکه شین رنګ منعکس کیږي چې د پاڼو شین رنګ یې موږ ته هغه په ظاهري ډول سره زموږ ترشکاره کوي. او د دویم رازو د الکترونونو تحریک که ده کلوروفیل ونده وایو، کلوروفیل چه ده کل چه کلوروفیل ده لمر رنا جذبوی ده غی الکترونونه پلوار انرژی حالت که بیداریجه، چه پده سره ده کم ده بیدارسی و الکترونونه چه ده هغه ده انرژی ده تولید ده تعمل لپاره حرکت کوي او ده الکترون انتقال زنزیر ته زان رو رسوی. او ورپسی ده همدارنگل ده کمی عملی چه لمر نور رنا ده لودل کلوروفیل هم عین کم دندی چه ده تا پک رسی. بل شدی د فوتولایسس عملیه ده د رڼا د خوم اول او شازو د کلوروفیل دا وای. کلوروفیل چې دی هغه بیا د کلوروفیل په مرسته اوبه چکیږي ماتیږي د لمر د رڼا او د کلوروفیل په واسطه، او د اوبو تجزیه په پایله کې اکسیجن د جانبي محصول په توګه ازادیږي او د هایدروجن آیونونه او الکترونونه تولیدیږي چې په نور تعاملاتو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. یعنی کلوروفیل چې دی هغه هم عین هغه څه دنده چې نور مثال رسي، یعنی دوی دواړه یو د بل سره یو ځای دنده سرته رسي چې دغه کوم قندونه شری چې دی هغه لاسته راځي، او همدارنګه د اوبه په ټوټه کولو کې یا د دغه کومه عملیات چې موږ ویله د فوتولایسس دغه کې مرسته کوي، خپل مهمه ونده سرته رسوي. ورپسې د کلوروفیل وروسته راځو کاربون دای اکساید چې دی. کاربون دای اکساید هم یو مهم رول لري چې تر ټولو غټه دنده په ځایي ترکیب کې دا ده چې دوی کاربوهایډریت جوړوي. چې مثال دا کاربون دای اکساید چې دغه په شتون کې د کاربوهایډریټونه چې کوي ترکیبوي جوړوي. پسې راځو د ځایي ترکیب لپاره بل عامل چې دی هغه اوبه دي. اوبه هم یو له مهمو اساسي دندو څخه سرته رسي چې په ځایي ترکیب کې د رڼا په مرحله کې یو مهمه ماده ده، او د انرژي د تولید او د اکسیجن د زیاتېدو لپاره هم ډېر ضروري ده. او دوی د اوبو نقش چې دی هغه کې موږ د اوبو تجزیه وایو چې په فوتولایسس کې لکه څنګه چې اوبه تجزیه موږ وایو فوتولایسس، یعنی د اوبو اړونده، نو اوبه هم په دې کې خپل اساسي رول لوبوي. اوبه د ځایي ترکیب په رڼا مرحله کې ماتیږي چې دې پروسې ته موږ فوتولایسس وویله، او دا پروسه په کوید غشا کې د کلوروفیل د رڼا د انرژي جذبولو په نتیجه کې صورت نیسي. کله چې کلوروفیل د لمر رڼا جذبوي، دا د اوبو د مالیکولونو د تجزیه لپاره کافي انرژي آماده کوي، او همدارنګه دې چې دی د جانبي محصول په توګه د اکسیجن سره هم چکیږي ازادیږي، او د نبات لپاره د چاپیریال په کچه خورا مهم دی ځکه چې د اکسیجن د هوا برخه ګرځي. او دغه اوبه چې دی ډېری وخت کله چې اکسیجن دغه کیږي د پاڼو پر مخ باندې به تاسو ساسکي لیدلی وي چې هغه چکیږي هلته وجود لري، او همدارنګه د الکترونونو په تولید کې د هایدروجن آیون مثال په آماده کولو کې، او همدارنګه د نورو برخو کې هم چی لري اوبه مهم رول لوبوي، ډېرې اساسي دندې سرته رسوي. که چیرې اکسیجن کې موږ مثال د اکسیجن په تولید کې که چیرې په نظر کې ونیسو، اکسیجن د اوبو د تجزیه یو مهمه پایله ده، او دا د جانبي محصول په توګه د هوا په توګه ازادیږي، او د اکسیجن د ازادېدل د ژوند لپاره ډېر مهم دی ځکه چې دا د ځمکې پر سطح د تنفس لپاره مهم رول لوبوي. همدارنګه اوبه چې دی د فوتولایسس پروسې له لارې د لمر د رڼا په مرسته تجزیه کیږي، او چې په دغه پروسه کې موږ وایي هایدروجن، اکسیجن آیونونه او الکترونونه ماتیږي، او هغه څه کې چې ټوټه کیږي په تیرو موضوعګانو کې هم د دې څخه موږ یادوري وکړله. ورپسې راځو په ځایي ترکیب کې د نور اغیزمن عوامل وایو. پس رزو پر ازی ترکیب د نور اغیزمن عوامل وایم اپ ازی ترکیب کې چې دی نور خپل مهم رول لوبوي یوازې او به د کم اکسیجن کاربون دی اکساید کلوروفیل دی مهم نه دی د هغو یوازې هغو نه دی یعنی د هغو سره تودوخه هم د دې لپاره ډیر ضروری ده ترڅو دی خپل عملیه سرته ورسی عموما د کم دی چې په کم مطلب د تودوخه په کم درجه کې کولای شو د او کې خپل عملیه تعامل سره تورسي هغه د 15 تر 10 درجه پرې دی کچیر د 10 درجه څخه ډیر سي د عملیات شي کېږي قراریږي عملیه په قرار ډول سره په ورو ډول سره سره رسیږي او کچیر د دغه اندازه 15 درجه ته ورسیږي د عملیه په مکمل ډول سره د درېدو لامل کېږي یعنی د تودوخه تاثیرات موږ د دې څخه معلومیږي چې څونه تودوخه پر ځایي ترکیب باندې خپل اغیز اچي همدارنګ ځینی بغیر د دچ دي ځینی نباتات په دې کې شامل دي ځینی نباتات حتی کولی شي په ډیرو لویو د تودوخه په درجه کې یا هم په ډیرو کم یخ هوا کې خپل د غذایي ترکیب عملیه سره ورسیږي ځینی دا کوم نباتات چې دی لکه دغه د یخ او غرنی سیمو ځین نباتات چې دی د 0 څخه تر 30 درجه سانتیګریډ پورې هم خپل ځایي ترکیب عملیه سره رسولی سي او دغه د تودو او بیدیایي سیمو سارایي سیمو ځین نباتات چې دی هغه د 15 څخه تر 50 درجه سانتیګریډ پورې هم خپل عملیه شي کوي سره رسي شاید خپل په چاپیریال کې تاسو ځین نباتات داسې لیدلی او اوسې چې دوی چی شي دی مطلب یعنی کوم ساحو کې چې ګرم موسی دی بیا هم خپل عملیه سره رسي او خپل ځان د پاره قندي مواد آماده کوي ورپسې رازو پر ځای ترکیب د نور اغیز او عوامل مش په مکمل ډول سره وپیژندل هغه وروسته رازو بل موضوع چې د ژوندۍ اجسام د انرژي یا ای ټي پی جوړېدل وایو په ژوند کې سم کې د ای ټي پی جوړېدل دغه کوم مراحل چې موږ تاسو وویلله دا ټول دغه کوم د ای ټي پی انرژي اړوند و چې نه په ژوند کې څنګه د ای ټي پی انرژي اماده کیږي دوی چې دغه کوم بیولوژیکی فعالیتونو لپاره چې مثال انرژي له خوراک څخه اخلي دا ټول انرژي چې د چشې د اصلي سرچینه المردي یعنی کله چې نباتات یا الجان د المدرنا د انرژي په واسطه د زیاتې ترکیب په مرسته کیمیا مثال نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې واړوي او زوی مواد باندې کوي چې دغه څخه مثال لومړی مصرفونکي دویم مصرفونکي دریم مصرفونکي دغه څخه په استفاده خپل ژوند ته ادامه ورکوي او دغه کوم پروسه چې ده یعنی د ټول ژوندۍ موجودات لپاره انرژي ای ټي پی انرژي چې کوي آماده کوي مثال خبرې نبات دی هغه چې څو قندي مواد آماده کوي خپل په ځان کې ذخیره کوي نشایسته او قندونو په واسطه په دا سره چې وروسته د دوه نباتات څخه چې لومړی مصرفونکي استفاده کوي او دغه لومړی مصرفونکي څخه موږ استفاده وکړو موږ خپل د ژوند شي کو د دې په واسطه مخته ورکیا کچیر د دغه لومړی مصرفونکو مثال د حیواني غوښ څخه استفاده ونه کو دغه نباتات چې موږ د پاره چې کوي د ژوند کولو کوم مثال د تغذیه د پاره خواړه چمتو کوي او د دې د کوم تنفس چې د ژوندۍ موجودات چې کوم اکسیجن آماده کوي هغه په واسطه موږ تنفس کوو خپل ژوند شي کوو مخته وړو یعنی د ژوندۍ اجسام د پاره د غذایی ترکیب عملیات چې دغه د نور د انرژي څخه لاس راځي اومن موږ وايي د ای ټي پی انرژي چې د کله چې نباتات نشایسته شي کې خپل په ځان کې ذخیره کې دا نشایسته چې د انزایمونو په واسطه په ګلوکوز او تودوخه باندې بدلیږي چې وروسته ګلوکوز د کټابولیزم عملیه په واسطه په ای ټي پی او قندي موادو باندې بدلیږي چې د دوه څخه بیا موږ کولای شو یې د زموږ فعالیت چې موږ سره رسو دا کوم خپل ژوند چې د مالکو د دغه د عمل څخه دی همدارنګه د نباتات خپل فعالیتونه سره رسوي او ورپسې راځو د زیایي ترکیب اهمیت وایو زیایي ترکیب لکه څنګه چې مو وویل د دې موږ د پاره خواړه چمتو کوي سال کاربون ډای اکساید د کوم دوران چې دی هغه په دودوخ په درجه کې مهم تاثیرات اچي چې موږ ویل او کچيري کاربون ډای اکساید اندازه په چاپیریال کې زیات سي هغه زموږ د اقلیم د تغیر لامل کیږي چې دا د نړۍ د تودوخې درجه چې د هغه لوري شي چې د ګلوبل وارمینګ وای یعنی زیایي ترکیب چې دی هغه په اهمیت په چاپیریال کې ډیر مهم دی په اخیرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړی پښتنه په زیایي ترکیب کې کلوروفیل څه ډول عمل کوي، دویمه پښتنه پر زیایي ترکیب د نور اغیزمن عوامل څه شي دي، او اخیرنی پښتنه زیایي ترکیب څه اهمیت لري. ستاسو ټول د توجه څخه نری نری مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه سلامونه انی کی هلی میومنی هلی لارما چی جوړ روغ او صحتمن بیاست شړه خلاص د بولسم ټولګي و شپږم لوست نن ورځ لوست کې موږ تاسې راځو جنیټیکي بینظمیان وایو چې په تېر لوست کې موږ تاسې میوټیشنونه ډولونه وپېژندل چې میوټیشن څه شي ته ویل کېدی همدارنګه څو ډوله میوټیشن وجود درلودي چې یو چې وو جین میوټیشن یعنې په جین کې د ځایونو تغییر رامنځته کېدی او د هغه څخه مختلف بینظمیان رامنځته کېدلې او بل چې وو کروموزومو میوټیشن او چې دا کروموزوم میوټیشن چې په هغه کې موږ څلور ډولونه موویل او د هر ډول په تفصیلي ډول سره وپېژندئ چې ځینې چې یو خپل مثال ځایونو ته تغییر ورکوي تبادله کولی په ځینو کې چې کمښت ډېرښت راتلی او همدارنګه مثال ځینې چې یوه د کروموزومونو برخې سرچپه اوښتلې چې دا ټوله چې شوه د کوم بې نظمیانې چې وي میوټیشنونه چې وه تغیرونه چې وه هغه پکښې رامنځته کېدل تر څنګ یې موږ او تاسې جینوم میوټیشن هم وویلې او په هغه کې مو کوم ډولونه چې وه هغه مو وپېژندله ورسره مو یو ناجوړي وه چې یو بې نظمي وه هغه مو وویله چې لور ته ورته د وینې د کمښت وو چې هغه کې مثال دغه کم سره کرویات چې وه د اصلي حالت څخه و قوس شکل ته اوړي چې د مثال دغه کم وینه چې د پرګونو کې اکسیجن په کافي اندازه نه ورسی چې وینه پرګونو کې بندش ورته رامنځته کیږي چې په دې سره مختلف دردونه په هغه کس کې او ان کې دایسي چې د هغه د مړینې لامل هم وګرځيږي نن ورځ راځو پاته نورې بې نظمیانې چې دي هغه پېژنو چې څو ډوله بې نظمۍ وجود لري او هغه د څه شي لامل کیږي زموږ استاد ستاسو ته یو دېرشمې صفحې څخه خاطر پنځه دېرشمې صفحې پورې دوام کوي راځو لومړی چې دی سیستیک فیبروسس دی چې دا یو جینیټیکي ناروغي ده چې د سی اف ټی آر جین د بدلون میوټیشن له امله رامنځته کیږي یا هم موږ وایو چې د اووم کروموزوم چې اوږد مټ مثال لري د دغه کې څه کیږي واقع کیږي او د دې بدلون میوټیشن له امله مثال موږ وایو دغه ناروغي په بدن کې د خولې لعاب او هاضمي مایعات غلیظ کېدل مثال په دغه نفر کې رامنځته کیږي چې غلظت یې څه کیږي زیاتیږي په کې د مثال د خولې د لعاب او همدارنګه د هاضمي مایعات ده د دې لامل چې دی هغه د موږ وویل چې د سی اف ټی آر یا هم اووم کروموزوم جین میوټیشن دی چې د حجرو د مالګې اوبو د تبادلې سیستم اغیزمنوي او دا چې دی د مور او پلار دواړو له جینونو څخه ترلاسه کیږي یعنې د وراثت اوټوزمل مغلوب دی ډول دی همدارنګه په دغو کسانو کې چې دي مختلفې نښې نښانې معلوم کیږي لکه مثال د دوی تنفسي ستونزې سره مخامخ کیږي دوامداره ټوخی نفس تنګي سینه د مثال د سینې تختوالی او بلغم سره وجود لري
همدارنګه د هاضمي برخه کې هم مشکلات رامنځته کیږي، چې هاضمي مشکلات چې دي هغه لکه غذایی مواد نه جذبېږي، د وزن کمښت پکې رامنځته کیږي، او شهمي مواد په مدفوع په مثال پکې کیږي د فکیږي. همدارنګه دې چې دې د خولې د خوند مثال خوند چې دی هغه د مالګین والی لري، همدارنګه دوی بل ډول مثال نشه چې د هغه مکرر امتحانات په سوجو کې رامنځته کیږي، لکه څنګه چې دا د دوی هغه مشخص برخه چې ده چې هدف حجت چې ده هغه سوجو دی، نو په دوی کې د مکرر امتحانات چې دی هغه هم په سوجو کې رامنځته کیږي. د دې درملنه چې د مشکلای سو د سوجو پاکولو تمرینونه یعنی فیزیوتراپي وکړو، همدارنګه ورسره انټي بیوټیکونه دي د امتحاناتو مخنیوي لپاره، د هاضمې لپاره انزایمونه او ځانګړي غذا خستل دي، او د وان کروموزوم اصلاح کوونکی درمل دی چې بعد د هغه څخه استفاده کړئ چې د دې ناروغۍ څخه مخنیول شوی اوسه او علاج شوی. ورپسې بل یو ډول چې دی یویشتم ترایزومی ده. یویشتم ترایزومی چې د په عام ډول د داون سندروم په نامه پیژندل کیږي، چې دا چې دی په جنیټیکي اختلالونو کې چې دی په یویشتم نمبر کروموزومون کې مثال اضافي والی رامنځته کیږي، چې په چې شي کیږي کروموزوم اضافه کیږي. په دې سره موږ په تیل وستونو کې هم ویلي و چې داون سندروم یا د ذهني ورسته پاتې والی رامنځته کیږي چې دوی خپل ځان ته مشخص شکل لري، او د دې لاملونه چې دی لکه څنګه چې مول د کروموزومونو د ویش ناسم بهیر دی، چې په پایله کې یوشتم نمبر کروموزوم درې کاپی رامنځته کیږي پر ځای د عادي مثال دوه کاپی پر ځای چې کیږي درې راځي، او دوی چې دی په دوه کسانو کې مثال فزیکی ځانګړتیاوې لیدل کیږي، یعنی دوی کوچنی قد لري، مخې چې دی فرق لري، او همدارنګه بادامي بڼه سترګې لري، او دوی چې دی لنډې ګوتې او ټیټ عضلات ټون لري. مثال او بل د دې ذهني پرمختیا چې د یعنی ذهني ځان لري محدودیت پکې ښکار کیږي، زده کړې په زده کړې کې ستونزې مخامخ کیږي دا کسان، او روغتیايي ستونزې کې چې دي دا کسان چې دي د زړه ناروغي سره همدارنګه د وینیا مافیتی ناروغي د لوړ خطر سره مخامخ دي. د دې د لپاره چې مثال موږ د دې تشخیص وکړلای سو، د هغه د لپاره مخ کې لزریجن د وینې معاینات یا هم امینو سنتیسس عملیه باید سرته ورسو، یا هم اورسته لزریجن د کروموزوم تحلیل کاریو ټایپ باید سرته ورسو. دا چې دی عموما د نجوري چې د شوزو کې د عمر د لحاظه مثال په دغه په عمر پورې اړه لري چې په سونه فیصدی په کې رامنځته کیږي، هغه کسان چې د شلو څخه کښته عمر لري په هغو کې دا چې دی په ډیره کمه فیصدی سره لیدل کیږي، یعنی دغه بې نظمي چې ده په 2000 نفر کې یو نفر ورسره مخامخ کیږي، مګر د عمر په ډیریدو سره د دې کم فیصدی چې دا هغه چې کیږي ډیریږي، چې هغه ښځې چې 50 کاله عمر ولري یا تر هغه ډیر ولري، د دې بې نظمي تناسب چې دی یو پر لسو باندې دغه کیږي، یعنی په لسو نفرو کې به یو نفر په ماشوم په دغه ناجوړي اخته. ورپسې راځو ترنرز سندروم وایو، یا ایکس او مونوزومی وایو. دا چې دا یو جینیټیکي ناروغي ده چې مثال په یو کاپی کې چې راځي کمښت راځي، چې دغه ناروغي چې ده د شوزو په یو ځانګړي حالت کې رامنځته کیږي، چیرې چې د دوی د کروموزومونو یو ایکس کروموزوم له لاسه ځي یا غیر عادي وي، چې دا چې مثال موږ وویل چې د کروموزومونو یو کاپی په کښې کې کمښت راځي، چې دوی خصوصیات یې نارینهو ته ورته کیږي، او همدارنګه دا بدلون چې دوی د شوزو په جینیټیکي جوړښت کې ناسم ترتیب رامنځته کوي. نښې نښانې چې دي فزیکی ځانګړتیاو کې که چیرې موږ په نظر کې ونیسو، دوی چې دي کوچني قد لري، او د 120 سانتي مترو پورې د هغو پر اندازه یي، او یا هم تر هغه ټیټي، د لاس پښو او ګوتو پوستکي اضافي مثال ګونځیوالي لري یا یو بل ډول یي، او د زړه او مثال د ګردو جوړښت کې بدلون لري، فرق لري. جنسیتي ځانګړتیاوې چې دي هغه مثال موږ وایو د دې جنسي وده کمښت، یعنی د جنسي غړو نارسایي ده چې هایزوم په دغو ښځو کې وجود نه لري، او همدارنګه هورمونونه پرمختګ مثال د هورمونو په پرمختګ کې هم کمښت راښکاره کیږي، او دغه ښځې چې دي ذهني او پرمختیایي اغیزې چې دی هغه په عمومي ډول ذهني ځند نه وي، خو ځینې وختونه لږ ځند موجود وي پکښې کې، او د زده کړو او ټولنیز مهارتونو هم ستونزې پکښې کې ښکاره کیږي. د دې تشخیص چې دی موږ په داسې ډول سره کولای شو چې د کروموزومونو تحلیل یا همکاري ټایپ یا د یوې ایکس کروموزومي د کمښت مثال تایید کوي. د دې ډول سره د دې درملنه چې د هورموني درملنه ده، د هورمونونو لکه استروجن ورکړه ده چې د جنسي ودې او نورو بدلونو لپاره ورسره مرسته کوي. ورپسې راځو د ترانس ټرنرز سندروم وروسته بل ډول وایو چې هغه د کلاین فلټر سندروم دی، چې موږ وایو دا چې د په مثال موږ وایو جینیټیکي ناروغي ده چې په نارینه کې رامنځته کیږي، او په دې حالت کې چې دی په مثال د دې په کروموزومونو کې چې دی د ایکس کروموزوم زیات راځي، یعنی د ایکس کروموزوم په زیاتوالي سره دغه ناروغي سره دی مخامخ کیږي. چې عموما موږ وایو د دې لامل چې دی هغه په دې ناروغي کې ناروغي مثال دا کوم نارینه چې دی د وای کروموزوم سره ایکس کروموزوم مثال 2X او یو وای لري، او دا بدلون د جنسي پرمختګ او هورموني توازن اغیزمن کوي. چې فزیکی ځانګړتیاوي کې چې دی دی لوړ قد او اوږده غاړه لري، او د شوزو ځانګړتیاوي لکه مثال د سینې غټوالي پکښې ښکاره کیږي، او د عضلاتو کمزوري او د غوښې زیاتوالي پکښې ښکاره کیږي. همدارنګه په جنسیتي ځانګړتیاوو کې چې دی د دوی جنسي ودې اختلاطات دي لکه د تخمدانو کمزوري فعالیت دی، همدارنګه ورسره مثال د دوی کمزوري تناسلي هورمونونه دي چې د جنسي انګیزې کمښت رامنځته کوي، او ذهني وخت چې دی هغه ذهني ځنډ یا د زده کړې ستونزې مثال پکښې کې رامنځته کیږي، او د ژبې او ټولنیز مهارتونو مشکلات هم پکښې ښکاره کیږي. د دې د درملنه چې ده هغه هم هورموني درملنه ده لکه د ټیسټسترون د جنسي پرمختګ او هورموني توازن لپاره، ورسره مثال دی باید ګټه واخلي، او د زده کړو او ټولنیز مهارتونو لپاره ځانګړي ملاتړ ته دوی ضرورت لري. چې د مثال بل چې دی د شوزو اړوند جراحي درملنه هم باید د دوی لپاره وکړل شي. ورپسې راځو په انسانانو کې د جینیټیکي بې نظمیو تشخیص دی. څه ډول پوه سو چې مثال دوی کې دغه د ډي این اي مثال یا د کروموزومونو یا د جینونو مشکلات پکښې کې میوټیشن پکښې کې رامنځته شوی دی، د هغه لپاره موږ باید د کروموزومونو شمیر وګورو چې په شمیر کې مثال بدلونونه راغلي اوسي، یا ډي این اي یو برخه واخلو هغه وګورو چې د دې لپاره باید مختلف عملیې جاسي، یا خو کله چې ماشوم د مور په رحم کې اوسي د زیږون څخه مخکې باید د دوی کوم ډي این اي کروموزومونو اندازه چې د وکتل سي، یا هم له زیږون څخه وروسته دی چې مثال په دې کې کوم بې نظمیان چې دی هغه موږ کولای شو معلوم کړو. راځو دغه کوم ډولونه چې دی هغه په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی چې دی مخکې له زیږېدو څخه ازموینه ده، چې په دې کې چې دی ماشوم مخکې له دې چې پیدا شي د مور په رحم کې ورسره ازمایښت کیږي، چې دا عموما په درې ډوله سره دا عملیه موږ کولای سو. یو چې دی د امینو سنتیسس په دغه سره دی په نامه سره دی، بل یې د پلاسنټا د لارې دی، او بل یې تر زیږېدو د مخکې بل تشخیص دی چې هغه ډول سره موږ کولای سو د دوی کوم بې نظمي چې د هغه معلومه کړو. امینو سنتیسس چې دی په دې ډول کې چې دی د شوزو د امینیون څخه چې مثال کوم هغه د داخل د کسور چې کومه مایع ده، او په هغه کې چې کوم ماشوم اوسیږي د هغه داخل هغه مایع چې مثال دا د سوالسیمې څخه بیا د شپاړسمې اونۍ په منځ کې اجرا کېدلی سي، د پیچکاري په مرسته د دوی مایع اخیستل کیږي، او هغه چې کیږي لابراتوار ته وړل کیږي، او د جینیټیکي بې نظمۍ پکښې کې معلومیږي. او بل دویم ډول چې دی هغه د پلاسنټا حجرو اخیستل دی، چې په دې کې به دی دغه کوم پلاسنټا چې کوم ماشوم چې تغذیه ځنی کې غذا ځنی اخلي، د هغه څخه مثال د اتو څخه د نو اونیو په منځ کې د عملیې اجرا کیږي، چې د هغه پلاسنټا څخه یو څو برخې اخیستل کیږي، ټوټه یې اخیستل کیږي، او وروسته د دې بې نظمۍ تشخیص دلی سي. چې د دې کې چې دی په دې میتود کې موږ وایو د امینو سنتیسس ته د ماشوم د ځای کېدو امکان په دې کې چې دی زیات دی. ورپسې بل چې دی تر زیږېدو د مخه تشخیص دی، په دې میتود کې چې دی جنین مخکې د حملګۍ څخه معاینه کیږي، لکه څنګه چې مثال جنین چې دی د مور له رحم څخه بهر په ازمایښتي نل کې منځته راځي، دغه رقم د جنین د ارثي ناروغۍ له نظره معاینه تشخیص او سالم جنین د مور په رحم کې پیوندوي. ورپسې راځو بل چې دی لزیږې دو څخه وروسته ازمایښت دی، یعنی کله چې ماشوم پیدا سي د هغه وروسته د دوی کوم جین ازمایښت دی هغه سرته رسیږي، چې په دې سره چې دی د دوی د راتلونکو ناروغۍ وړاندوینې کېږي او د هغه دپاره علاج لارې مثال ورته پیدا کوي. دا اوس موږ او ساسي د نن ورځې مهمه او اړینه موضوع چې موږ زده کړله، انشاءالله چې کومه موضوع مو وویل هغه مو خپل د ځان سره نوټ کړی واوسي او کوم مشکل پکښې کې ونه لري. په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو د هر وخت په څیر. لومړۍ پوښتنه ده، یوویشتم ټرایزومي او ټرنر سندروم څه ډول بې نظمي ده؟ دویم سوال، کلیریفلټر سندروم واضح کړي. او اخرنۍ پوښتنه، مخکې له زیږون څخه څو ډوله ازمایښتونه وجود لري؟ هغه کوم ازمایښتونه چې وه هغه څه شي کوي واضح کوي. ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.